مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هر کلی وایم. خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. د خبرونه په دوه مینمای کې 19 پروګرام روخانه مستقبل هم تاسو لپاره لرو. خلومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار میوند ولسوالۍ په وسلوال برید کې د ملي اردو 340 سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن ویلي تر څو روغه جوړه نه وي سوي امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. د سپین حکومت د کاتولینیا د خودمختاري خدمتونو د طریق کار ټاکلو لپاره د راتلونکي شنبه پر ورځ د کابینې یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. اوسم د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار میوند ولسوالۍ په وسلوال برید کې د ملي اردو 340 سرتیري وشل سوي. د دې ولایت ویان دولت وزیر نن مشال ریډو ته وویل په قرارګاه کې میشت نه نور اسکر ټپیان او شپږ له درکه دي. په میوند ولسوالۍ کې بیا امنیتي سرچینې مشال ریډو ټول چې برید تېره شپه یوه نیمه بجه د یوه ټینک په وسیله چې چاودېدونکي مواد پکې ځای په ځای سوي سوی دی. د افغانستان دفاع وزارت او کندهار ولایت مقام هم پېښه تاییدوي خو د نورو جزئیات په اړه څه نه وایي. وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. هلته بیا افغان وسلوالو طالبانو د بلخ د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو شمېر پوستو حمله کړې. د بلخ پولیسو ویاند جرجان دوراني نن مشال ریډو ته وویل په جرکلا کې د سیمه ییزو پولیسو دوه پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. موډ په نه په حمله کې د سیمهیزو پولیسو د یو قومندان فدا محمد په ګډون شپږ کسان وژل سوي دي. د بلخ د پولیسو ویان زیاته کړه چې حمله پای ته رسیدلې او وسوالو طالبانو د یو ډلګۍ مشر عبدالستار هم په حمله کې وژل سوي. وسوال طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشال رادیو خبریال د امنیتي ادارو په حواله وایي چې د چمتال ولسوالۍ زیاتره سیمې د وسوالو طالبانو په لاس کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن ویلي تر څو روغه جوړه نه وي سوي امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه په خپلو خبرو کې نوموړل د سیمې په قرار کې پاکستان مهم کردار ادا کوي.
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثباته افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اډې بدل نشي.
بخښنه غواړم. نوموړي ویلي د سیمې په قراره کې پاکستان مهم کردار لري. نوموړي یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې په خپل خاوره د ترګرو پر ضد پریکړنده ګامونه پورته کړي. بلخوا بیا د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبره پاڼه کې ویل شوي وزیر اعظم عباسي مایک پینس ته ویلي چې امریکا ورسره هر قسم استخبارات شریک کړي او د عمل وړ وي نو پاکستان به عملی کوي. پاکستان وایي په راتلونکو څو ورځو کې به یو بل امریکایي پلاوی د اسلام آباد سفر وکړي. نن په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د امریکایي چارواکو د ورتګ معلومه نن په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا وویل چې د امریکایي چارواکو د ورتګ نیټه معلومه نه ده. د وی په بیلو بیلو کچو د دوارخیز خبرو اترو د جاری ساتلو په تراو تمه ده د امریکا یو پلاوی اسلام آباد ته راسي. خو له ما سره د راتګ د نیټې په اړه نور تفصیل نشته. نوموړي زیاته کړې چې په کورمه کې د کینیډای جوړې د اکانې شبکې د وسوال له منګولو راخلاصول د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کېدو کې نور هم کومک کړی دی. د نوموړي د کینیډای جوړې وروسته د ولسمشر ټرمپ دغه بیان هرکلی وکړ چې امریکا له پاکستانه د هغه هیواد له مشرانو سره د اړیکو په لاسه کولو پیل کوي. د اګست په پای کې د جنوبي ایشیا پاکستان او افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د تګلارې تور اعلان وروسته اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې وې. ولسمشر ټرمپ پر پاکستان غږ کړی چې پر خپل خاوره دي د مشکوکو ترکرو پټنځایونه ختم کړي. خو اسلام آباد پر دې خبره خفګان ښودلې او ویلي وو چې د ولسمشر ټرمپ په پالیسي کې د ترګریزې جګړې پر مهال د پاکستان د ورکسو قربانیو ذکر نه دی شوی. له دې وروسته د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو سلسله پیل شوې چې لا هم دوام لري. د سپین حکومت د کاتالونیا د خودمختاری ختمولو د طریقې کار د ټاکلو لپاره د راتلونکي شنبه په ورځ د کابینې یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. دا لغوه وروسته ده چې د کاتالونیا مشرانو د ازادۍ اعلانولو دړکه ورکړه. د سپین وزیر اعظم ماریو راجواس نن وویل چې غونډه به د آئین د 1550 مادې د استعمالولو اجازه ورکوي چې میډرټ ته دا اجازه ورکوي چې که چېرته په قانون عمل ونیسي نو مخامخ یا برای راست حکومت کولای سي. سپین د کاتالونیا مشر ته تر نن ورځې وخت ورکړی و چې د ازادۍ اعلانولو اراده واخلي. خو نوموړي ویلي که سپین ځورونې ته دوام ورکړي نو د دوی پارلمان به له سپینه د جلا کېدو لپاره رایه اچونه وکړي. د برتانیې وزیر اعظم تریزا مې هغو اروپایانو ته چې په برتانیا کې ژوند کوي ډاډ ورکړی چې له اروپایي اتحادیې د برتانیې تر وتلو وروسته به هلته په استوګنه کې ستونزې ونه لري. تریزا مې به نن په پرسس کې د اتحاد د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ژمنه وکړي چې اروپایي وګړو ته به د امریکا تر حد وبخشي د امکان تر حده په برتانیا کې د استوګنې سهولتونه برابر کړي. تریزا مې پرون د اروپا وګړو ته په یو پرانستي لیک کې ډاډ ورکړی چې برتانیا او اروپایي اتحادیه د وګړو د حقوقو د ادادی په برخه کې یو تړون ته ډیر نږدې سوی دی. او د فرانس سینر د ترګریزه دی جنجالي قانون منزور کړی. حکومت وايي په یواد کې روانه میاشت د بیړني حالت پای ته رسیدو وروسته به دا قانون ته اړتیا وي. دا قانون په غالب اکثریت سره وروسته تر ځینو بدلونونو منزور شو. تر منزوري مخکې پراستی نسخه دا تنقید کړي شخصي ازادي ورسره تر پښو لاندې کېږي. ولسي جرګې دا قانون تیرونی په غوڅ اکثریت منظور کړی او د ولسمشر د لاسلیک وروسته به عملي کېږي. نوی قانون امنیتي ادارو ته د لټون دیني مرکزونو د تړلو او د مشکوکو سختریزو نقلو حرکت محدودولو واک ورکوي. د بشري حقونو د څار ډلې هیومن رایټس واچ او د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر دې قانون تنقید کړی دی. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال رابعه اکرم خان تر کوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 2.55 روپۍ او په 2.55 روپۍ. او په یو پاکستانی روپے 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 14، بنو کې 15 او 14 او په کوټه کې 10 او 10 وي.
خبرونه باندې مشال راډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله د موسم حال او د کرنسی بیې درته له اسلام آباد د مشال راډیو خبريالي رابع کرم خان وړاندې کړ. قدرمن اوریدونکو کچرا صدر روانې خبرونه تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ته څنګه دی رپورټونو د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. د افغانستان قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ فوزی اډې باندې د وسلوالو په طالبان په برید کې لږ تر لږه 3 سرتیري وژل شوی دي. د امریکا د بارنو چار وزیر وایي پاکستان سیمه ایز او افغانستان ثبات کې مهم رول لري.
And you solve Afghanistan by addressing the regional challenges. And Pakistan is an important element of
د اسلام آباد احتساب عدالت د لندن فلټس په ریفرنس کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم په رسمي تورن کړی دی. د پاکستان ولسی حکومت او فوج ترمنځ همکاري او تعلقات په کوم پړاو کې دي؟ کارپو نوید حسین وای
د ما خیال دی چې د سیویلین ګورنمنت د طرفه چې دی دا یو افرت روان دی چې بد اعتماده فضا چې کومه ده هغه ختمه شي.
اونیز خبرونه روښانه مستقبل کې مو ټولنیزې رسنیو کې په مثبت ډول د کارولو موضوع څېړلې ده.
مختلف خلکو ته موږ وینه ورکوله د سوشل میډیا په ذریعہ باندې. موږ خپل یو ډیټا بیس وو پاغه کې موږ ډونرز ډیټا چول او پاغه کې بچا ضرورت پی وغه به موږ ته تړون وکیل
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. قدرمنو ودونکو تاسو د ماشال رادیو د ماسپخین درې بجو خبرونه ته غوږ اسنه. تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې د افغانستان کندهار ولایت کې په میوند ولسوالۍ کې په فوزی اډه وسوالو طالبانو ډلیز بریټ کړی دی چې پکې د چارواکو په خبره درې سلويخت سرتيري وشل شوې دي. له کابل تازه تفصيلات اخلو او په دې موضوع به خبرې ترې کوو. موږ سره په استودیو کې موږ همکار اجمل ان هم را سره په استودیو کې موجود دي. نو اجمل تاسو هم ورکلې وایم
ډیره زیاته مننه کورودن
تاسو سره خبرې کوو ځکه چې دا ډیر مهمه موضوع ده. په کندهار کې بریدون شوې دي نه مخکې په دې د هفتو په اوږدو کې کوم غورو په افغانستان کې ډیر زیات بریدون رامنځته شوي او دا په داسې حال کې ده چې لوړپوري پاکستانی او امریکایي چارواکو هغه هیواد ته سفرونه کړي دي. خو که تاسو اجازه نو اول بلډ ټو کابل ته اغزنه لک تازه صورتحال واخلو چې د میوند ولسوالۍ کې دا وخت صورتحال دی او سروان دي د مرګ جوبل کې اضافه شوې ده کنه. اکرام الله اکرام تاسو ته پروګرام کې هر خرغ لاس وایم
ډیره زیاته مننه کوردان
اکرام ک راته روسي معلومات را سره شریک کړي چې په میوند ولسوالۍ کې کوم فوزی اډه مر چې کوم د حمله شوې ده په دې کې تازه مرګ جوبل سمره ده او چارواکو تاسو سره خبرې ترې کړې دي ک په دې اړه سره تفصيلات شریک کړي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د افغانستان د دفاع ملي وزارت د پیښه تایید کړه. ویل چې 13 شپه نه وخت د شپې 2 بجې او 50 دقیقې د پیښه د کندهار ولسوالۍ اړوند د میوند ولسوالۍ د چشمی په سیمه کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه باندې وسلوالو ډلې زه حمله کړې و. دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ویل چې د طالبانو په دې حمله کې درې سلويخت نه د ملي اردو سرتیری وجل شوی نه تنه ټپیان دي او شپک تنه تر دې د مورک دي. نو موري ویل چې په دې قرارګاه کې ټول شپې ته کسانو چې دوی ژوند دي وتلې دي نه. دولت وزیري همدار ویل چې د ملي اردو په متقابل ډزو کې لستنه وسلوال طالبان هم وجل شوی دي. که څه هم خغلی وزیري د حمله د سرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل خو د ویل چې د پیښې د سرنګوالي د سیړلو په هدف سیمته یو پلاوی استول شوی دی او نور معلومات به بیا ورسته کیږي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د امنیتي چارواکو لقوله ویل چې د ملي اردو قرارګاه د افغان ځواکونو په ورکه کې د خو د طالبانو یو ویان قر یوسف احمدی بیا رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې د بریټ د مسؤلیت ترڅنګ ادا کړی چې قرارګاه د دوی په ولکه کې ده. په ورته وخت کې وسوالو طالبانو په غزنی او فراه ولایتونو کې هم حمله کړې دي او یو شمېر خلکو ته مرګ جوړ اړولې ده. د غزنی امنیت قومندان محمد زمان وایي طالبانو د پنج شنبه سهار وختي د قولیت د جګړو ولسوالۍ په ودانی بریډ کړې چې حمله بیرته په شا باندې تمبول شوې ده. د دې ترڅنګ د همدی ولایت د دړ ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو تر حمله لاندې راغلي. د لتیرو دوه ورځې راځي په دې ولسوالۍ باندې بریدونه جریان لري. د دې ولسوالۍ ولسوال محمد قاسم د سوال ویل چې د حمله د تیرو دوه ورځې راځي روان دي خو مرکزی حکومت پر وړاندې اقدامات نه دي کړي. نو موري ویل چې د انتحاري حمله بریدونو نوروسته چې په دې سیمه کې ترامن سشول لک تر لګه اصلور افغان پولیس هم دغه جګړه کې وژل شوې دي. د یو بل خبر لمخې په فراه ولایت کې هم وسلوالو طالبانو په یو پوسټه باندې د پولیسو په یو پوسټه باندې بریټ کړی دی چې شپک پولیسي پکې وژل دي. بلې
ډیر زیاته مننه اکرام تاسو ډیر تفصیلی خبرې را سره وکړلې. خو یو کلن شاندې یو پښتنه مې ده د ټولو بریدونو ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې ده او که نور چې کوم وسلوال ډلې دي هغه هم په دې کې ذمہواری قبول کړې دي.
د ټولو وسلوالو ذمہواری چې دا خپل چې دغه وسلوالو طالبانو په غاړه باندې اخیستې ده او د دې ډلې دوه ویاندویانو زبیح الله مجاهد او یوسف احمد رسنۍ او تاسو شو پیغامونو کې د دغه بریدونو پړې منلې دي او زیاتو دولتي ځواکونو ته د مرجوب لې اړولو د اعلان کړی.
ډیر زیاته مننه اکرام تاسو بیا هم راځو. قدرمنو وردونکو له کابل د مشال اړوي خبريال اکرام الله اکرام چې په افغانستان کې د نن ورځې چې کوم د خونړي بریدونو شوې دي او په دې کې د مرجوب لاره مست شوې ده. د دې په وینا په یو شمیر ولایتونو کې او په ولسوالیو کې د جګړې چې دي او د بریدونو شوې دي. اجمل څه پیغام ورکوي قندهار یو باندې برید کول او لکه دومره شمیر کې امر جوبلا نس پیغام ورکړي.
په کندهار کې برید په افغانستان کې په تیرو درې ورځو کې د پرله پسې نورو بریدونو په دوام تر سره کیږي. په دې بریدونو کې د پام وړ ټکی دا چې دا ټول بریدونه په لویو امنیتی او پوځي اډو تر سره کیږي، چې دا یو څه د تشویش وړ په دې دي ځکه چې پوځي او دفاعي او امنیتی ادارې چې د هغوی په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي، دا چې وسله وال طالبان څنګه رسیږي دغسې اډو ته او دومره زیاته مرګ ژوب لاړی، دا یو پوښتنه ده چې همدا اوس هم په افغانستان کې مطرح ده له ګڼو خلکو سره. بل ټکی چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په دې برید کې هم شوی دی او تر دې مخکې د پکتیا د ګردیز په برید کې هم کارول شوی او د غزنی د اندړو په برید کې هم، هغه دا دی چې وسلوال طالبان په دې بریدونو کې هموای موټر چې یو ډول زغروال موټر دی ټانک ته ورته موټر دی دا کاروي، دا داسې موټر دی چې په دوی باندې مرمۍ ډېر اغېز نه کوي او دا عموما د افغانستان د ملي اردو او د افغانستان د ملي پولیس سره دی او په جګړو کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي چې دوی اوس په پراخه پیمانه په ځان وژونکو بریدونو کې کاروي. په دې درې واړو بریدونو کې له هموای موټر نه استفاده شوې ده. لومړی په دغه اولنیو دروازو کې هموای موټرو ته چاودنې ورکړل شوې دي او وروسته نور ننوتې دي. نو دا ارخی له امنیتی پلوه د اندېښنې وړ دی چې د افغانستان ولې دومره ډېر هموای موټر له طالبانو سره دي، افغان چارواکي څومره په دې پوهیږي چې څومره موټر له دوی سره دا مهال دي، په کوم ځایونو کې طالبانو سره دي، او دا به په راتلونکي کې بیا دوی کاری څنګه کاری. بل پوښتنه هم دام ده چې څنګه دومره لویو ادارو ته لکه د افغانستان په ګردیز ولایت کې د امنیتي قومندانۍ چې د پولیسو هډ کوارټر دی، د پولیسو مرکز دی، دې ته په یوولس بریدګر نه وتل او تقریبا وروستۍ شمېرې دا ښیي چې شپېته کسان یې وژل، په دې کې پولیس هم شامل و، عام خلک هم چې قومندانۍ ته د کاروبار او ځینو کاغذاتو مغزاتو په خاطر راغلي وو هغه هم وژل شوي دي، پکې د 200 نه زیات پکې ټپیان شوي دي. دا ډیر مرګ شوبله. د دویمه مسله چې په دې بریدونو کې د کندهار د برید په شمول په تیرو درې ورځو کې د پام وړ دا غدا ده چې دا بریدونه په داسې حال کې کیږي په افغانستان کې تازه افغان لوري د سولې خبرو په اړه باندې خبرې پیل کړې وي، د مسقط غونډه وشوله او همدارنګ د پاکستان د پوز د لوی درسیز له سفر نه وروسته د افغان حکومت په دریس کې د پاکستان په اړه یو څه نرموالی
راغلی.
نو دا بریدونه د طالبانو اوس داسې ښیي چې ظاهرا دا پیغام ورکوي چې طالبان د سولې خبرو ته هیڅ ډول لیوالتیا نه لري، ځکه پرون ولسمشر مویل په داسې حال کې چې موږ ولسمشر اشرف غني وویل چې د سولې لپاره کار کوو، طالبانو بریدونو باندې ځواب راکړ. نو د سولې د خبرو لپاره چې تازه یو څه هیلې او امیدواري پیدا شوې هم یو سخت چیلنج دی، ځکه چې دا مرګ ژوبله د افغان حکومت لپاره ډیره درنه ده. دا سی فکر کیږي چې افغان لورې بم بیرته عکس العمل ولري.
اجمل دغه یو پښتون راپورته کې په ستراتیژیکی لحاظ سره کوم ګورو دا بریدونه په کوم دي ځنه کیږي، دا څومره مهم دي؟
دا ډیر مهم دي، دا ډیر مهم دي. یو خو د افغانستان لپاره دي، دوی خپل سرتیری مهم دي، په دې بریدونو کې د ملي اردو سرتیری په ځانګړې توګه د افغان حکومت لپاره دي، اردو ساتنه ډیره مهمه ده او د پولیسو ساتنه دا د دوی هغه څه دي چې په دې باندې افغان حکومت پانګونه کړي، په دې باندې سرمایه ګذاري کړي ده او د امنیت د خوالي په برخه کې تمه لري. تاسو ولیدل چې ولسمشر اشرف غني پرون په خپل دغه د هغه امنیت کمانډان چې پکتیا کې وژل شوی و توریالی عبدیانی د جنازې په مراسمو کې برخه واخیستل او د هغه جنازې ته خپل وګور کړي و. دا د اخی چې ولسمشر په یو ډول باندې غوښتل چې دا د دې لپاره یو مهمه حادثه ده، یو مهمه پیښه ده. عموما دا ډول پیښې د افغانستان حکومت نظر بدلی، دا ډول پیښې د افغانستان د حکومت په موقتو پالیسیو باندې اغیز کوي.
هم دې ته ورته خبره چې دغه دا بریدونه او څنګه تاسو دا خبره په پام کې راوستل چې را د سلور هبادون خبرې تر روانې دي. د پاکستان فورډ مشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه د پاکستان سفر کو امریکایي چارواکو سفر وکړو، نو آیا دا به د افغان حکومت په دریس کې چې څنګه تاسو ویل چې د پاکستان په لور یو نرموالی راغلی دی، یا طالبان خبرو تر میسر راکش کولو لپاره یو دریز خپل کړی دی افغان حکومت، نو آیا دا په دې معنی اغیز وکړي په دې ټول ارسخه؟
تر ډیره حده خو چې مخکې موږ د حادثې لیدلې دي، عموما د افغانستان د حکومت په نظر باندې اغیز کړي، په ځانګړې توګه ورسلاغ نه چې ولسمشر اشرف غني واک تر اغلې دی، دا ډول لوی پیښو دغه نظر ډیر بدل کړي. مثلا د لومړي ځل لپاره ولسمشر چې پاکستان ته ولاړ، نو هغه چې بیرته په کابل کې عملی وشولي ډیر سخت دی افغانستان دی حکومت قهر رو پاره و دریزی بدل که اوس بم کچیر تا پاکستان او افغانستان سره په خپل کې یو بل ته دا ثابت نه کی چی دا بریدونه له دوی سره تړاو نه لري دی افغان حکومت لمړنی عکس العمل بدای چی دوی به بیا په پاکستان کې یو شمیر کړی دی بریدونه په پلانولو تورنی
اسی پرون منګه څنګه کو کته څنګه تاسو ویلی کنه چې په پکتیا کې دا چې کوم بریدونه وشو هغه نه پسته د جنوب ختیز لور باندې د پاکستان او د افغانستان په پوله ډرون بریدونه شو او په یو شمیر ګڼ شمیر وسلوات طالبان بوجل شو چې پکې د ځین مقامی او د غیر ملکی رسنیو تر مخه پکې مهم قومندانان هم شامل وو او کلک شانی روستو لاړ شو یو کینیډایي چې کوم کورنۍ و هغه هم له کورمینه را خوش شي و نو آیا تاسو غنئ چې د پاکستان چې کوم دریز دی یا کوم هغه دی کوم همکاري ده به د طالبان او د حقانی شبکې پاغه هغه تاسو ته نه خبرې چې لږ زیات شپې ده او د افغان حکومت سره هم بد
په سرحد کې د دوی ترمنځ هماهنګي زیاته شوې ده داسې نه خیال امشته دي چې هماهنګي زیاته شوې ده او پاکستان حکومت په ورستوي کې په ځینو اقداماتو داسې خودلې ده چې کوندې دوی نه غواړي د طالبانو سره همکاري وکړي او دوی غواړي افغان حکومت سره همکاري وکړي د دې دواړو پیښو په دغه باندې د پاکستان د پوز د لوی درستیز عکس العمل راغې او هغه دا پیښې وغندلې نو اوس به کته شي چې افغان حکومت د دغه درنو تلفاتو زمواري په چاچي ظاهرا خو دا تلفات اماغ ډلو منلې دي چې پوخه افغان حکومت پاکستانی کړی ته منسوبول
نو تاسو په نظر باندې چې افغان حکومت وګور چې هغه د دې زمول چې په عمومي توګه چې کلم داسې پیښې وشي دوه هیوادونه په یو بل داسې تور لګي چې
تورونه په یو بل باندې لګي او دا تورونه به د دې پیښو نه وروسته سیات شي تر اوسه پورې هم په دې اړه د افغان حکومت هغه پریکنده دریز واضح نه دی تحقیقات کیږي دوی وایي چې له تحقیقات وروسته به وګورو چې افغان حکومت دغه د سولې پروسې ته ادامه ورکوي او کنا کم نه ویل راخ بلې
اجمل ډیر زیاته مننه او موږ تاسو ته بیا هم زحمت درکو چې په دې موضوع سره خبر ډیر زیاته
مننه
درنو اوردونکو اجمل اندو چې په افغانستان کې چې کوم د درستی بمبي حمله بریدونه او په دې رای سره طرف سره کوله مشال رادیو سره اوسه
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یا ویش شارټ ویوز 2013 15,385 او 15,555
مشال اړوي تاسو غوږی قدرمن اوردونکو دویمه مهمه چې کوم یو خبر دی هغه په پاکستان کې دی چې د اسلام آباد د احتساب عدالت د لندن فلیټس په ریفرنس کې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم رسمي تورن کړی دی په دې اړه نور تفصيلات به له اسلام آباد د مشال اړوي خبريال سراج ظهیر نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی سراج سړی مشه
ډیر مننه ګلیاز
سراج ک لګراته دا وایي چې په رسمي توګه د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغلور مریم نواز او د مریم نواز چې کوم خاوند دی کیپټن ریټایرډ محمد صفدر هغه نن احتساب عدالت ته وړاندې شول نو که د عدالتي کاروای په اړه را سره قدمونه ودونکو سره د تفصيلات شریکه
جی ګولیا څنګه چې تاسو وی په اسلام آباد د احتساب عدالت کې دا اوریدنه د جج محمد بشیر په سربرایي کې روانه و په دې موقع باندې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او داغه خاون کیپټن صفدر او دغه شان دي د وزیر اعظم لخوا کم داغه نمائنده دی ظفر خان اغي چې دی عدالت ته وړاندې شو په دې موقع باندې د عدالت چې دی په مریم نواز باندې په کیپټن صفدر باندې او په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف باندې چې نو فردي جرم ولګولو او وی ویل چې دا جرمونه تاسو کړی دي دا جرم چې کومو دا د لندن کې چې کومه ودانی دي کمپلیټ سی پاغه حواله سره په دې موقع باندې ویل شو عدالت کې چې د دوی دا دغه ته په عدالت کې د دوی دا ودانی موجوده دي خو دوی کوم بیانوي چې په سپریم کورټ کې جمع کړی دي یا کوم نور ادارو ته وړاندې کړی دي هغه ټول چې دی هغه جالي دي نو په دې وجه باندې عدالت په دوی باندې فردي جرم لګی جی جی
څنګه تاسو ویلئ چې کنه چې فردي جرم یا په رسمي توګه دا تورن شوی دي کنه د ملزمان د چداوي نو په عدالت کې اساس صورتحال زکه چې دینه مخ کې چکم کاروایی و مپاغي کې د مسلم لیگ نون ګوند ډیر زیات خپل بیان چې د غزای تراغلی وو او ګډوډي هم را منست شوه وو
ګولیاز نن خو په عدالت کې دغه سګډوډي مخې ته نو راغلی او ځینې د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي یو کوم کارکنان چې دي هغوی د مریم نواز او د کیپټن صفدر سره راغلي وو خو حالات قابو کې وو هیڅ داسې سپی خمانس ته را نغلله خو زه به اورېدونکو ته لږ د دې کاروایۍ یو څو دغه نقطې ورکړم په دې موقع چې کله پې دا عدالت دا فردي جرم مایت کو نو کوم دغه درې واڼه چې دي کوم چې د نواز شریف لخوا چې دی ظفر خان دی او دغه مریم نواز او کیپټن صفدر دی هغوی د دې د صحت نه انکار وکړو یعنی د دې پر د جرم د منلو نه انکار وکړو په کومه چې عدالت چې د استغاثې ته دا حکم ورکو چې تاسو نور شهادتونه راغونډ کړئ او په راتلونکې اونۍ په شپږم نیټه باندې دې اورېدنه بیا راغوښتي را په دې باندې به دوی بیا راځي دغه باندې به د
سراج تاسو را سره اوسئ خو څنګه تاسو د عدالتي کاروای په اړه تفصیلات را سره شریک کړئ ځینې داسې دی قانوني تقاضي دي چې را هغه باندې موږ درانه اوریدونکو هم خبر کوم سره شهاب الدین وکیل چې دی هغه موږ سره د ټلیفون په کرخه دی شهاب الدین صاحب ستړي مشي شهاب الدین صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم شهاب الدین صاحب از موږ آواز درځي وو تاسو صحیح دی
هلو
شهاب الدین صاحب از ما آواز درځي تاسو ته شهاب الدین صاحب که تاسو زما غږ اورئ من کوشش کو چې شهاب الدین صاحب سره بیا خبرې وکړو او ځینې د قانوني مادي دي چې هغه وسره مخامخ کېدو سراج که تاسو سره د ټلیفون په کرخه تاسو خپل خبره جاري وساتئ راس
ګولیاز څنګه چې سموي چې دوی دغه نه انکار وکړو د صحت نه د فرد جرم نه انکار وکړو نو په دغه باندې د شپږم اکتوبر پورې چې دا مقدمه اوریدنه وزن ډول شو کو زه لکه خپل اوریدونکو د دې شالید یا پس منظر لګ بیان کوم نو په د دې مخ کې پنځه اوریدنې شوې دي د احتساب عدالت کم چې د نیب لخوا درې ریفرنسونه دایر کړل شوي په وزیر اعظم نواز شریف پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه په بچو او د کیپټن صفدر باندې په دې کې په دوو پیښو کې چې وزیر اعظم نواز شریف پخوانی هغه په خپل وړاندې شوی چې کوم په شپږم سپتمبر او په دویم اکتوبر و دغه شانتې درې داسې اوریدنې چې په هغه کې د ده زامن وړاندې شوي په هغه یو په نهم اکتوبر یو په دیارلسم او یو په نولسم اکتوبر باندې خدا وخت چې نو د نواز شریف چې کوم دوه ځامن دي په غی باندې هم پر دې جرم یې شو په غی باندې هغه یو حسین نواز دی او حسن نواز دی هغه دا وخت چې نو لملک بهر دي او عدالت دا غی دا مقدمه چې دی دای ځان لکړ دی هغه مخروان ګرځولې دي او ویل چې هغه به عدالت ته حاضرول شي جی
بلتا د هغه باره کې هم یو پښتنه لرمه خو موږ سره وکیل شهاب الدین چې دی هغه یو وار بیا د ټلیفون په کرخه دغه نو تاسو کو چې رزنی قانوني څنګه تاسو ویل چې فرد جرم ساغه دی شهاب الدین صاحب ستړي مشي شهاب الدین صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم مان سره وخت ډیر زیات کم دی من کوشش وکړم چې تاسو سره هغه کوم څه دوه منټه دي شهاب الدین صاحب کدار ته وایي چې په عدالتي کاروایي کې فرد جرم چې کله ولګي د دې سماناوي
دا فرد جرم دی دا عدالت کې چې یو کس دا کله منظوري وشي چې دا ملزم دی د جرم کړه ده د خلاف د شهادتونو راشي او دا دی یعنی د ټرایل د شروع شي نو ټرایل چې کله شروع شي نو پاره کې اولنې چې کوم پیښې کېږي پاره کې هم ولزم صدا به لکېږي ستا خلاف دا جرم دی دا رئیس یو نیما کاپی اداري هغه یعنی چې کوم ضروري کاغذونه یې هغه ته ورکړل شي خو ټول کې اهم تاریخ چې وی دی د ورن تاریخ وی پاره کې فرد جرم یې کېږي او د فرد جرم مطلب دا وی چې هغه ته وایي چې دا جرم تا کړی دی ته دا جرم مني کنه نو هغه وایي چې هغه مني نو هغه خپل جرم ومني ول څه هغه ته سزا یا جزا هر څه هغه وشي
صحیح شاب
دي عموما تاسو ګورئ چې خلک جرم نه مني نو بیا شهادتونه پیښ کیږي ګواهان
راځي خو تاسو په مطلب دار چې اوس و عدالتي کاروای شروع کیږي
جی
د دې کې څومره دغه بلګي او خاص کر دا چې کوم اوس د نواز شریف باندې کوم کیسونه دي صرف دیش سیکنډ دی را سره که په دې باندې را سره خبرو کوي
دا د دې چې په دې کې د وخت تعین دی وشي کېده ځکه چې سرکار بختل ګواهان ټول پیش کوي په غیبی باندې بجر کیږي او بیا ملګری هم دا حق وی چې هغه خپل صفائی کې ګواهان پیش کولای شي شهادتونه پیش کولای شي نو دا چې لنګ څنګه دې فیصله کول ګرانه ده چې په دې بسومره وخت لګي
صحیح او د نو شریف چې کوم دا کیس ته ک لن چاندې غرا کوي دی مانی خو ډیر کیسونه دي نو دا خو یو د لندن فلټس والا دی په نور کې تاسو څه خیال دی په هغه کوم ریفرنسونو راځي
او بالکل پکار خو دا چې کم کیسونه نور دی په هغه کوم ریفرنسونو راځي ځکه چې نو کس کا اصلي مطلب زمونږ ریاست دا وخت دا زمونږ په حکومتونو په اسټابلیشمنت باندې الزام لګی چې دی نور چې څومره کرپ خلک دی هغه پریخي دی او یو نو شریف راګیر کړی دی او دا یو جدا د سیاسي وجوهات لري مګا تاسو ختمولو لپاره ضروری ده
چې
نور سیاسي جماعتونو خلکو خلاف هم دا به جوړ شي او د نواز شریف کا نور جوړوي وي دیم
شو شاهبودین صاحب شاهبودین صاحب ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مننه قدرمنو ورودونکو ل په خبره وکیل شاهبودین چې موږ سره خبرې کولی هم دې سره د ماسپخین د رینیو بجه شي بدی عبد الحی کاکړ ته مایکس فارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی
افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په وسلوال برید کې د ملي اردو 43 سرتېري وژل شوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري مشال ایډو ته نن وویل په قرارګاه کې میاشت نهه نور عسکر ټپیان او شپږ پلادرکه دي. افغان وسوال طالبان د بلخ د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو پر یو شمېر پوستو حملې کړي او د چارواکو په وینا په دې کې د یو قمندان فدا محمد په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دوراني نن مشال ایډو ټول چې په جرکلا کې د سیمه ایزو پولیسو دوه پوستې وسلوال طالبان ولیدی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي تر څو روغ جوړه ونسی امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیک او نړیوال مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه ریکس ټیلرسن د خبرې وکړې. پاکستان وایي په راتلونکو څو ورځو کې به یو بل امریکایي پلاوی د اسلام آباد سفر وکړي. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبرېغونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د امریکایي چارواکو د ورتګ معلومه نیټه ورنکړه. د سپین حکومت د کاتالونیا د خود مختاری ختمولو د تحریک کار د ټاکلو لپاره د راتلونکو شنبه پر ورځ د کابینه یو بیړنۍ غونډه رابللې. دا لغوه وروسته ده چې د کاتالونیا مشرانو د ازادۍ اعلانولو دړه ورکړه. د برتانیې وزیر اعظم تریزا مې هغو اروپایانو ته چې په برتانیې کې ژوند کوي ډاډ ورکړی چې د اروپای اتحادیې د برتانیې تر وتلو وروسته به هلته پاسپورټ کې ستونزې ونه لري. تریزا مې به نن په برسلز کې د اتحاد د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ژمنه وکړي. د فرانس سینټ د ترویزې د یو جنجالي قانون منظور کړی. حکومت وایي په هیواد کې روانه میاشت د پرني حالت پای ته رسیدو وروسته به د قانون ته اړتیا وي.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لړنځي تاسو ته وړاندې کوس له اسلام آباد د سراج زهینه د پاکستان د ځینو مقامی ورسپانو مهمه برخه وره.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وای دا یو کال راځي چې د پاکستان اقتصاد د پرمختګ لړکې کوم خندان پیدا شوی پاغه کې د ټولو لوی د بهر ملکونو قرضې نه ورکول دي او د صورتحال سو وار ملک دیوالیا کې دوه ته نږدې کړي او دا قرضې د درغلیو په وجه سیوا شوی. ادارې وړاندې لیکي د درغلیو د مخنیوي لپاره نیب اداره جوړ کړې شوی و خو هغه هم پاتلس کالو کې سر کارکردګي نه ده خودلې. ادارې زیاتوي کوکتل شنو تیر سو کلونو کې په بهر ملکونو کې دی مر درغله خلکو احتساب وکړی شو چې لکبلې د هغه ملک اقتصاد ته ګټه ترلاسه شوی. نو د پاکستان ولس هم د دې وخت په انتظار دی چې پاربونو لوټلې رقم به کله کامی خزانه ته واپس راځي. ادریا اخیر کلی کې کچرت په پاکستان کې د احتساب صفا عمل مخ پوړان دی بوتلې شو نو پاکستان یو ترقی یافته ملک جوړی دی شي باید چې د نوې مشر دی لخته خصوصي پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ دونی نیوز ورسپانه خپل ادریا کې د کوټې د ترهګری په پیښه باندې لیکل او وای په کوټه خار کې یو واری بیا په پولیس اهلکارانو باندې حمله وشوه. د ادارې په وینا په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې د ترهګرۍ کاروایانه د پاکستان د سکیورټۍ لپاره ډېر لوی خطر دی او دا ځکه چې بلوچستان کې د آبادی او رقبې ترمنځ فرق په وجه باندې د ټولو سیمې سارنه ډېره ګرانه ده او بل طرف ته د دې صوبې د وجه د پاکستان اقتصاد ترقی هم په وړاندې تلونکې ده. دلته یو شمېر منصوبې دي چې د پاکستان راتلونکي ته ترې ګټه ترلاسه کېدای شي. ادارې په منطقه کې د ترهګرۍ د خاتمې په حواله لیکي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبر ده چې امریکایي او افغان فورسز د پاکستان د پولیسو سره نږدې د وسلوالو پر ضد کاروي کړي او امریکایي ډرون حملو کې په دوه ورځو کې سلويختو پورې وسلوال وجل شوي او دا هم خبر ده چې یو اهم وسلوال کمانډر خالد خراساني هم وجل شوي. ادارې اخیر کې لیکي چې که هم دا یو ښه کاروي ده خو کبل په لوقت لشنو پاکستان هم د وسلوالو پر ضد یو شمېر قرباني ورکړي او د روسيو کې په کورمه ایجنسي کې د پاکستان پوځ ځوانانو ژوند لاسه ور کړي نو باید چې نړیوال قوتونه د پاکستان د قرباني هم په نظر کې وساتي او د ترهګری خاتمه یوازې د امریکای او د اتحادیانو په غوښتنه باندې اهم نه ده بلکې د پاکستان د پرمختګ لپاره هم ضروری ده.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمهلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقاله تم کتنه کړې ده. ډیپلوماټ مچلي د پاکستان او لاس انجلس ټایمز رسپانډي د افغانستان په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخند صدو
ډیپلوماټ مجله لیکي تي رونه د پاکستان د پنجاب صوبې یو عدالت احمدي ټولنې درو کسانو ته د مرګ سزا واوروله چې پرې تور وو. دوی دغه هیواد د مذهب د سپکاوي د قانون خلاف ورزي کړې ده. دغه درو کسانو هغه پوسټرې او بینرې لری کولې چې پرې د احمدیانو خلاف ناری لیکل شوې وې. مجله لیکي پر دغه پوسټرو لیکل شوی وو چې د احمدیانو سره باید هیڅ تعلق ونه ساتل شي. مجله زیاتوي د پاکستان د جوړېدو راهیسې د دغه هیواد لویو سیاسي ګوندونو د خپلو ګټو لپاره د مذهب استعمال کړی دی. په 1953 کې سنی مسلمانانو په دغه هیواد کې په احمدیانو حمله پیل کړې او د دوی د عبادت لوی ځایونه یې وران کړل چې دا د دغه ټولنې خلاف د کرکې لومړۍ پیښې وې. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یو داسې حربه ده چې مذهبي سختریز پرې ریاست او مذهبي لګکي ویروي او حتی د ډیرو سیاستوالو او حکومتي غړو د کار اندازه هم د پالیسیو او د دې د نافذولو پر ځای په مذهبي خبرو لګول کیږي چې تر ټولو زیات تاوان یې مذهبي لګکیو ته رسیږي. بلخوا لاس انجلس ټایمز لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په شوو تازه بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اورېدلې. په دغو بمي بریدونو کې د افغان امنیتي عسکرو سره سره افغان حکومتي چارواکي هم په نښه شول. دغه حملې د هغه څلور اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته مخې ته راغلي چې د عمان په مسقط ښار کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا نمایندګانو د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې د ځنډ وروسته بیا پیل کړې. دغه څلور اړخیزه ډله سناسه دوه کاله وړاندې په دې مقصد جوړه شوې وه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د غړو ترمنځ د سولې مذاکرات پر مخ بوزي. خو په پاکستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر منصور په یو امریکایي ډرون برید کې تر وژنې وروسته د ځنډ ښکار شوې. د امریکایي اندازو تر مخه په افغانستان کې لا هم وسلوال طالبان د دغه هیواد په سناسه 70% ولسوالیو کنټرول لري او په دغو ځایونو کې په جګړو بوختي. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره د 3000 او 800 نورو اضافي عسکرو منځوري ورکړي چې له دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو شمیر 1200 ته ورسید. امریکا غواړي د دغو اضافي عسکرو له لارې د افغان امنیتي عسکرو سره د جدیدو وسلو د استعمال، روزنې او په یو شمېر نورو برخو کې مرستې زیاتې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال اړیکه تاسو غوږی د نورو دغه د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی دی تمل لري پاکستان با د خپل پلو دنه موجودو وسلوال ډلو خلاف بغیر له توپیره اقدامات وکړي. نور تفصیل به د اسرائیل مومن پر راپور کې وو.
د امریکا بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو واری بیا په پاکستان غږ کړی چې په خپل خاوره د وسلوالو خلاف غوس اقدامات وکړي. پرون په واشنگتن کې د امریکا او هندوستان په اړیکو را جوړې غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان او جنوبي ایشیا په ثبات کې پاکستان اهم مهم رول لري.
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثباته افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اړې بدل نه شي.
ریکس ټیلرسن وویل په افغانستان کې د امن تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه هغوی تمه لري چې پاکستان به د خپلو سرحدونو دننه د موجودو وسلوالو ډلو خلاف غوڅ اقدامات وکړي. د په خبره له دې سره به نه یوازې د پاکستان راتلونکی بلکې سیمه به هم خوندي شي.
موږ په هغه وخت یو باثباته سوله ییز افغانستان ولرو چې د پاکستان د راتلونکي ثبات په وړاندې ستر خطر له منځه تللی وي چې بیا به د هند او پاکستان د ښو اړیکو لپاره هم ښه شرایط چمتو شي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر دا خبره واضح کړه چې تر څو طالبان له افغان دولت سره د روغې جوړې د لارې یو ځای شوي نه وي نو تر هغو به امریکا له افغانستانه نه وځي.
Message to the Taliban and other elements that we're not going anywhere.
Taliban او نور عناصر ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو. موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نه وي بدل شوی، چې پریکړه وکړئ چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای شي.
بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له پاکستاني وزیر اعظم شاهد حقان عباسي سره په ټلیفوني خبرو کې د وسلوالو له ولقې د کینیډایي وګړي جاشوا بویل د هغه امریکایي میرمن او دریو بچو پر خلاصولو د پاکستان مننه کړې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سره زیاتوي مایک پینس د امریکا او پاکستان د دوړخیزو اړیکو په اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د سیمې ثبات او پرمختګ لپاره د دې اړیکو پیاوړي کولو ته لا نوره اړتیا ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبره شاهد حقان عباسي هوډ څرګند کړ چې پر خپله خاوره باندې ترهګري نوغې اوباسي او د عمل وړ استخباراتي معلوماتو باندې به عملیات کوي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی قدرمن ودونکو په دې رسو کې په پاکستان کې د ولسی حکومت او فوج ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ نخې تر هغې پس خارف وکړي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملک د اقتصاد پاړه تبصره وکړه او ویلي ول چې امنیت او ښه اقتصاد له یو بل سره تړلي دي. بیا د فوج او د ولسی حکومت لخوا د یو شمېر بیانونو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ داسې ملاقاتونه شوي دي چې ځینې شنونکي ورته په ښه سترګه ګوري خو ځینې بیا هم خوشبینه نه ښکاري. نور تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ګل پورس سره غي پسته پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات وکړ چې مخکې د هیواد د کورنو چارو وزیر او د پوځ ویان د یو بل خلاف سخت بیانونه ورکړي. د کورنو چارو وزیر احسن اقبال ویلیو چې پوځ د اقتصادي چارو ځان لري وساتي. وروسته بیا د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویل چې امنیت او اقتصاد له یو بل سره تړلي دي او داسې بیانونو ورته خپګان رسولي. دا چې د پوځ او ولسی حکومت ترمنځ تعلقات دا وخت کوم خواته روان دي. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ایډیټر نوید حسین دا وروستۍ ملاقات ښه ګام بولي او وایي چې ښایي حالات عادي طرف ته راوګرځي.
دا یو د اعتماد کمی د دواړو په منځ کې وا دا ډیسټرسټ نور سے وا شوی او چې کله دا سے نواز شریف ډیسکوالیفیکیشن او شو دی ځای کې زمون خیال دن بیا ودن ګورنمنت دا یو ریلایزیشن او شو چې سیدونه لاس نه وزي. نو زمون خیال دی چې د سویلین ګورنمنت د طرفه چې دا یو افورت روان دی چې بد اعتماده فضا چې کوم دا هغه ختم شي او د کې ډیر یو زبداو هم چې د ملټری د طرفه د سکیورټی اسټابلیشمنت د طرفه دا یو کلیئر کٹ میسج آ غور از د فوج ترجمان میجر جنرل غفور چې دا کلیئر کٹ دا وای چې پاکستان کې د مارشل لا هیڅ گنجائش نشته.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه امیر متین وای د ولسی حکومت او پوسټ ترمنز په تناو کې کمی نه تر سترګو کیږي ځکه چې دغه کړکیچ بنیادی وجوهات پر ځای دي.
سویلین ګورنمنت ایک تو نه صرف کې انسیکیور هن، دوسرے کیونکہ نواز شریف ریموول کے بعد
ولسی حکومت نے یواز ځان غیر محفوظ غنی بلکہ د نواز شریف پر لری کی دو هم غصہ دی. مسلم لیگ نون گوندا غنی چی فوج پر سازش نواز شریف لرکڑے دی پر نور لسوا نویم لسیز کی خکارا وا چی د حکومتونو پر لنگی دو کی د فوج نیخ پنیغ رول وو. دا زل مختلف دا دی چی عدلی نواز شریف لرکڑے دی او پر داسی وقت چی گوندی حکومت لری نو ځکه هغوی دا نشي زغملی او د هغې له امله دا تناو دی چې په یو بیان کله پورته شي او پر بل بیان خکته شي.
اور اس کی وجہ سے یہ تناؤ ہے اور یہ تناؤ کسی دن اوپر ہو جاتا ہے، ایک بیان سے اوپر ہو جاتا ہے، ایک بیان سے نیچے ہو جاتا ہے.
دا امیر متین په خبره د دې تناو یو بل مهمه وجه دا ده چې په اول ځل پوس د نهو کالونه له واک اختیار لرلو لري دي او ځینې طبقې له دې سره بلدي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې میجر جنرال آصف غفور د خالی پورس خبریالانو ته ویلیو چې په پاکستان کې که څه هم ټولې ریاستي ادارې په ګډه کار کوي خو ټولې فیصلې ولسی حکومت کوي.
مریح امیرزاده وا چې د پاکستان د ولسی حکومت او د فوج ترمنځ په د تعلقاتو په اړه یې تاسو ته تفصیلي رپورت وړاندې کړو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
فیمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ خپل دی امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کړي.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
لارجمن سره سم اوس ور رسیدلې ده د ونیز خبرونه روحانه مستقبل ده دی ونی روحانه مستقبل خبرونه کې به واوري چې د ټولنیز رسنیو یا سوشل میډیا مثبت استعمال څنګه کیږي او له منفی استعمال لې څنګه ډډه کیدلی شي. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی زموږ همکار منور شاه جوړوي نو راځي چې د دې ونی روحانه مستقبل ته په ګډه سره وښو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې نړۍ په یو کلی بدله شوې چې خلک پکې په ډیره اسانه د معلوماتو او زده کړو ترڅنګ تفریحي موقع هم ترلاسه کولی شي. بیا پکې ټولنیز رسنۍ یعنی سوشل میډیا را مست کېدل سره د خلکو د رسایي او خبرتیا لړۍ لا نور سي واښوه. لدې وړاندې به مرکزی رسنۍ یعنی ریډیو، ټلویزیون او اخبار ته د عامو خلکو غږ رسیدل ډیر ګران وو، خو د ټولنیزو رسنیو له لارې اوس هر تن د خپل غږ پورته کولو استعداد ترلاسه کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې بیا د پاکستان زیاتره خلک فیسبوک استعمالوي. په پرمختللي هیوادونو کې خلک د فیسبوک نه ډېرې مثبتې ګټې پورته کوي، خو په پښتنو ځوانانو کې دا رجحان کم تر سترګو کیږي. په کوټه کې یو ځوان ضیا خان د لړکه حالې ځلې شروع کړي چې سړ ډول پښتانه ځوانان د دې نوې سہولت نه د ځان او ټولن لپاره ګټه پورته کولی شي. نو موړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
زه د کمپیوټر ساينس پروفیشنل یم او له سات سات د کوټه آنلاین بلوچستان آنلاین ګروپ فاوندر یم. دا د سوشل میډیا په اړه باندې مجھے گروپ جوڑ کے چداغا مقصد دا او چدا سوشل میڈیا پازیٹیو یوز پنامہ باندھی مرزا دختہ داغاور 2009 کی دا مرزا سٹارٹ کی او پدخ کی مراولنی مرزا زوانان تا گیمون سوالو جوابون دا نوکریانو پاڑ خا باندھی دا مددتون شروع کو، چونکہ چی خلقو دیر خوش کی دا جمشکار بیا مونگا پریکٹیکلی یعنی خپلا میدان تر آو تو پدا شوشلہ کی مراول وار چی کم کار شروع کی اگا مرزا وینا ورکوانگ شروع کی مختلف خلقو تا مرزا وینا ورکوالا دا سوشل میڈیا په ذریعہ باندې مسخ پر یو ډیټا بیس او پاغه کې موږ ډونرز ډیټا چاول او پاغه کې بچا ضرورت به وغه به موږ ته تړون وکي نو بیا به موږ هغه ته غوینه ورکړه.
ضیا خان وای سمودا پاس یې خلکو حلو زلو ته په کتو سره ملاتړ شروع کړو چې په نتیجه کې یې دوی خپل فعالیتونه لا نور زیات کړل.
نو بیا موږ مختلف اړخو باندې کار شروع کړی، موږ د سپورټس خواته د لوبو خواته رالو، موږ د ځوانانو تربیتي پروګرامونه شروع کړل، په تعلیم کې موږ دوی سره مرسته شروع کړه، د کینسر مریضانو سره موږ مرسته شروع کړه او دا ټیم موږ چې کوم اکټیو والنتیر ورته وایي هغه تقریبا 400 دي چې په مختلفو اړخو کې دي مختلف کارونه کوي او دا ټول پروګرامونه موږ رضاکارانه تور خپل په مدد کو، یعنی موږ چې کوم دا 400 اکټیو والنتیر چې ورته وایي دا موږ خپل پیسې ملاوو بیا نړۍ لپاره شکارونه کو.
دا چې په دې ډول حالو ځلو کې نه یوازې وخت لګي بلکې مالی لګښت هم پکې کیږي، هغه څنګه کوي؟ نوموړي وویل،
زه خپل یو سرکاري ادارې سره راستن ډایرکټر کار کوم او زما سم ملګری دی هغه کوم داسې پرشه او دو باندې خل فائز دی او هغه خپل مر خپل تنخواه کم چې سوشل انټرپرینورشپ ورته وایي، یعنی خپل تنخواه نړۍ د پاره شکارونه کوونګ څوک لاس فیصد تنخواه ورکي، څوک 15 فیصد ورکي، تر وسو ته توفیق بوري هر څوک دغه ورکي او دلته موږ ته یو چاته نه تنخواه ملاویږي او نه موږ له چا ځا فنډینګ اخو. موږ چې هر کار کوو موږ یې واره هغه کار معلوم کو او دغه څو خرچه راځي هغه معلوم کو، بیا موږ په دا 400 ځوانانو کې په 300 ځوانانو کې دا سره و بیشو چار چا په خپل مرزي رضاکارانه تور هر څوک دغه ورکول دغه هغه موږ کار.
ضیا خان وای په دې ټولو فعالیتونو کې د زده کوونکو لپاره د مقابلې د امتحاناتو په شمول د یو شمیر نورو کورسونو تربیت او لارښوونې هم ورکوي.
موږ مختلف څه پروګرامونه روان دي چې واغه ته موږ وایتي خپل اونر کم دی داغه صدقه ورکي یا خیرات ورکي، یعنی خپل اونر او خلکو ته ورکي. په داسې سلسله کې موږ یو پروګرام په کوټه کې شارک شروع کړی دی چې موږ دا فری ټیوشن ورته وایو، اف د خاص کر دا یو لسم دولسم چې کم سټوډنټس دي تاغار خ باندې موږ مفت او ضرورتمند خلکو ته تیاری ورکو د میډیکل سیټ ته. دغه علاوه سوشل میډیا په اړه باندې موږ مختلف داسي هنرمندان دي چې هغه پی ایچ ڈی دي هغه په خپل فیلډ کې دغه دي هغه د لایو ویډیوز په ذریعہ باندې یا د نور چې کوم دغه سافټویر دي تاغه په ذریعہ باندې مختلف کلاسز موږ جوړو په هغه کې چې کوم ضرورتمند هر څوک چې په هغه کې برخه اخستن غواړي خالي خپل رجسټریشن وکړي او پر هغه تایم باندې موږ دوی ته هغه پروګرام شروع کړو.
ضیا خان وویل کوم جنکۍ یا نور مزوران چې د تعلیم لپاره د کور نه د بهر وتلو موقع نه لري د هغوی لپاره ځانګړي پروګرامونه چلوي. نوموړی وای په بیلابیلو تعلیمي ادارو او هسپتالونو کې یې د خلکو د مرستو لپاره ملګري ټاکلي دي.
دا موږ ټول په سوشل میډیا وسور کوم او تقریبا موږ په هر یونیورسيټي کې رضاکاران سره چې هغه بیا ونیو سټوډنټس ته مرسته کوي چې دوی چیرې ځي هلته دوی ته نه معلومیږي چې څنګه به دوی ته سکالرشپ ملاویږي څنګه به دوی ته اډمیشن ملاویږي. او په هغه کې هم موږ خپل خل ټاکلی دي خالي د کوټې پر لیول باندې نه دي په لاهور کالجز کې زموږ دا چې سټوډنټس کراچی کې دي دارنګ مرسته کوي دغه رنګه د سیاحت په حواله هم هسپتالان دي چې په هغه کې زموږ د باندې کم رضاکاران دي هغه دوی سره له خلکو سره مرسته کوي. موږ چې کوم پیج او ګروپ دا شان دي په سوشل میډیا باندې دغه په ذریعہ باندې خلک موږ ته آل راکی چې زما دا ضرورت دی نو بیا موږ هغه ډایرکټ لاغه سړي سره کنیکټ کوو.
په پاکستان کې سکهال د انټرنیټ لپاره قوانین یا سایبر لاس جوړ شو چې د انساني حقوقو ځینې کارکونکو په نیوکه کړی دي. خو ضیا خان وايي دوی ته له دې قوانینو هیڅ مشکل نشته.
موږ بالکل د سایبر لاس په دغه کې نه راځو بلکې موږ د مثال په تور باندې چې سایبر لاز یو چرول کې چې پاکي مثال موږ ورکه چې داخل د سوشل میډیا څومره مثبت استعمال کړي او داخل څومره موږ په کم پالیسی کې دي موږ یو سکول رنګ یو موږ یو انوستي رنګ یو موږ ځوانانو ته تربیت ورکو موږ لا شانو سره ګسره کار نه لرو لکه څنګه چې تنقیدونه کوونګ دي یو پرېشر جوړونګ دي. ها موږ له ګورنمنت سره تعلقات جوړونګ بالکل ستا موږ ورزو ویزیټ ورکو ورسته د دې خواته ورزو خپل مسلې ورشو چې ودا سکول کې دا مسله ده په دا هسپتال کې دا مسله ده په دا کې دا مسله ده او کته دا چې وکاسي نو ډېر شي په دا اړخ باندې له موږ سره ډېر پر کم ګورنمنت افیشلز دا غل موږ سره از رضاکار دي پاک سیکرټري لیول خلک هم شامل دي چې موږ کارم خوشحالي او هم موږ خبرو ته ترجیح ورکړي.
د انټرنیټ او سوشل میډیا منفی استعمال څنګه وي او د دې د مخنیوي لپاره کوټه آنلاین سهاله ځلې کوي.
کوم ټول خپل پروګرامونو کو پاغه کې اول وال موږ دا شعور شو چې کوم چې دا سوشل میډیا دا غه غلط استعمال څومره نقصان کوي سي او دا نقصانات دي لکه پاغه کې چې مختلف فراډ راځي او پاغه فراډ کې بیا سایبر کرائم خپل یو بل دي دا غه مطابق اکس دي پاغه کې مختلف سزا وي دي یعنی دو چا غلط تصویر چوانګ یا دو چا تشکنز کنزل کوونګ یا بد خبر کوونګ یا د چا پر ذات په قوم یا پر مذهب باندې دغه کوونګ دا په والا باندې موږ بقاعده تخپانی موږ ایکسپرت لرو او موږ په خپل ار پروګرام کې یو نیمه ګنټه ودا شي ته ورکو چې دا ځوانان تاول موږ دا پونه ورکو چې کته شی استعمال نه کوي نو غلط استعمال هم کوي ولې د غلط استعمال سزا وستا او تاسو ته پاره ډیره ځکه غټي جرمانی وستا.
ضیا خان وای د سوشل میډیا فائدې ډیری دي او په کار دا چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلاند د مینه پاس.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا مثبت استعمال څنګه کیږي او له منفي استعمال نه څنګه ډډه کیدی شي. په دې اړه د سوشل میډیا د یو ګروپ ته فعالینو تاثرات درته وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د فیسبوک د کوټا آنلاین ګروپ یو فعال په دې حق لمشال ریډیو ته ویل
جی زمان شمال اسماعیل دی او زه یو بیسیکلی هاوس وایف ام فلو کشنان مدي او دا د خپل بعد بعد سبق ویل دی بعد بعد ما میټریک بعد بعد سره یو شروع کې ما فیسبوک اکاؤنٹ جوړ کړ نو مختلف خلک چې دنه مختلف ګروپس کې زی او سرچ کوي ګوري مطلب ډیر درنګستا مسخرو والا ګروپ هم نمستا خبرو والا مستا په یو کې ما دا ګروپ باندې کتنګ شروع کیو هفته ما مطلب پور ابزرویشن په دا ګروپ باندې کوئی آنلاین باندې از ما کزن وینا بکار وسلور بوتلان
ما پوسټ کړو راغه مطلب یو ګنټه دنه وینارین سو نو زه ډېر امپرس شوم. بیا هغه بعد د دوه یو دوه اکټیویټیز ل زوراړم ټی پلانټیشن لا او دغه اویرنس ورک د صفائی باره کې. نو ته ما کوته نو دا ګروپ ډېر پوزېټیو کار کوي. ما خپل کور والا تعلق کوي، ما خپل سړی تعلق کوي. زما سړی ویل ویل نه دا شکار دي کار خیر دي ته ککې ویک اپ بعد چلته اچانک یو پوسټ والی چې وینه پکار ده ما نیمه شپه خپل سړی له خوبه پورته کې واخلي راځه ته وینه ورکه د وینه ډونیټ کړه. ما خپل هم وینه ډونیټ کړې ده.
دا چې په فیسبوک ځینې خلک سپور سپکې لیکي د هغې له وجې د مشکلاتو سره مخ کېږي او که څنګه په دې اړه شمایله اسماعیل وویل
ډېر خلک خراب کمنټس هم کوي، ډېر خلک اعتراض هم لري اور ولی زه نقاب کوم، زما په نقاب هم ډېر خلک اعتراض لري چې ته ولې دا رنګ کوې یا دا رنګ هم سوی دی چې خالي سړیان سوی دي یوازې زه پکې ښځه سوی یم. لیکن زما دغه مننګ دی چې که ښځه د باندې نه راوتله او په دا ماشه کې خپل حصه نه واچوله نو دا زموږ ملک زموږ ماشه ترقي نه شي کوله. ښځې باید کې مطلب لازمي نه دی چې هغه سوشل میډیا کې راسي یا هغه زما رنګه د باندې وزي پریکټیکلي، خپل کور کې، خپل ګلۍ کې، خپل محله کې کار کولی شي. یو چا مدد وکړي، یو غریب ته یو وخت ډوډۍ ورکړي، هغه هم صدقه جاریه ده، هغه هم کار خیر دی.
نوموړی وایي چې د تیر وخت برعکس نن سبا ډېرې ښځې په فیسبوک اهل ځلې کوي او د ټولنې په پرمختګ کې خپله برخه اچوي.
بالکل راغلی دی ډیر، مطلب اگر فزیکلی نه دی راغلی اسکل ڈونیشن مش غیو پروگرام دی مش فیس بک پر ذریعے تنا اغا انجونی اغا کون کے مطلب سکلز لری اور دبان ملک کی ناستی دوست نہ سی راپلے فزیکلی نو اغا ویڈیوز جوڑی اور کوئی آن لائن کی پوسٹ کی یا بلوچستان آن لائن کی پوسٹ کی نو سکل ڈونیشن ہم تو خپل ہنر یو چاہتا ہے رزدا کہ یو مسلمان غلار اور رخصانہ کہ اغم ډیر لوی خبر ده ډیر اگر نہ سی راپلے پریکٹیکلی فیملی بیک گراؤنڈ لوجه یا دبان دی ناستی دبان سبکونه وی دا رنگم مش سره فیمیل ممبرز سچ باندې پی ایچ ڈی کوي ماشاءالله، لیکن هغه پرپوزل رائټنګ اور درنګ شانو باندې ویډیوز جوړي اور مستر راست ته اور مجلتا پوسټ کو په پیج باندې په ګروپ باندې.
شمایلا اسماعیل وای د سوشل میډیا د لارې د خزو د پوهاوی پروګرامونه نه خپنیغه کورنیو ته ګټه رسوي.
هپاتایټس کوم درنګ کار کړی دی، مطلب مختلف درنګ هیلث شوبو باندې مختلف ډپارټمنټس لزو التا خبر کو یا فیس بک په تھرو هغه ته دا اویرنس ورکو کې او به زیاته مزایا کوي. دا پلاستیک لوټي ما استعمال دې سب بیماریان پیدا کیږي نالیان بند سي مندو ته همیشه دا مشه کوي کې کښنی پام مطلب کړه زیاته ضروری د کښنی پام دی څنګه به بوایل کوي اور هغه چتنا صفا بوتل یو ول ډیر خل درنګ یا غن په پیږي کې اوس بوتل اگر یو واره یوز هغه دیم واره مینځنګ دی یا بوایل وانګ دی ورته بعد کښنی تور کوم دی د اکثر بیا ډیر جوڑیاں پیدا کیجی اوس کا اگر مجھے گورو موسم لوجے بارانو ننستا نا جوڑیاں زیادہ سیوی دی آگے باری کسی بابا تسنگا صفائی خیال کا والے سے اور سنگا خپل دو کشنی پام کا والے سے آگے باری کی مجھ دیر پروگرام ہونے کھڑی دی
دا کوٹا آن لائن یو بل فعال جنگیر ترین وائی پا خپلا ہم مازوری لری او دا نور مازورانو دا مرستو لپارا حل زلے کوی
زه گورنمنٹ جاب هم لرم او دا سه علاوه زه په میډیا جنگ اخبار کې پارت ټایم جاب کوم دا سره سات سات ډیسیبلټی نو چې زه خپل ډیسیبل يم او ډیسیبلټی موومېنټ باندې هم کار کوم د دې شکمې ستونزې پراو باندې یو سټینډ هم کوټه آنلاین سره ایز اډمن تقریبا د 15 کال سره کار کوم دا نه چې مثلا زه یا ګیمونه پر کوم جو 20 غنټه لګیان خپل ټیم مزه کړی یا خلک څنګه و مې فیک ائیډیا نه انجنونو پر نامه باندې جوړوم دا داس بهتره دا ده چې ته د معاشي خدمت د سوشل میډیا پترو ورته په خلکو کې اویرنس ډیر کم په شروع کې لیکن د کم وخت سچ مش کار شروع کړی دی او اوس تقریبا په دایوت کې په دانو ځوانان کې دغه ځای په دای کې راغلی دی چې مثلا سوشل میډیا چې د هغه کمر د مثبت کار د فار استعمال کو دا ځکه خلک ډیر فائدې اخستلای شي.
نو موړې وای دوی رضاکار دي او خپل ځوانان صرف د سوشل میډیا مثبت استعمال ته هڅوي نور هیڅ عزایم نه لري.
سر اکثر خلکو دا خیال دی چې زمر د کوټه آنلاین چې کوم ګروپ دی کوم چې د زمر کمپین روان دی په دا کې خلک مرته وایي یا ستو کاروباري ازایم دي یا ستو سیاسي ازایم دي لیکن په بعضی سیمینارز کې ورک شاپس کې ټریننګ کې مر صرف دي ته دا میسج ورکو چې مثلا مر په دا کې د چا سره نه مر د سیاسي پارټي سره زمر راپور شته یا زمر د دې سره لینک یو زمر صرف مقصد دا دی چې مر پر ولنټریزم باندې کار کوو مر پر مثبت مثلا د سوشل میډیا چې کوم پر نیگیټیو سایډ باندې روان دا مثبت سایت راوارو چې دازمه یو دازمه ځوانان په داشي کې انوالو چې راځي د خلکو د معاشري خدمت وکړي په هغه کې اوس ان شاء الله موږ ډیر دغه سلو تقریبا 80,000 ممبر دازمه د پیج
په اخر کې شمایلا اسماعیل د ځوانانو او په خاص توګه خزو په نوم خپل پیغام کې وویل
تا ټایم مزای کړو ټایم درنګ شه دی چې هغه یار الله سو ته واپس ناراضي باید کی باید کی شه اگر الله تعالی تاسو درکړې دی ستاسو په لاس کې سمارټ فون ست او په داسې ما ویلې چې یو څوک ته دم کی درکې کې څوک ته خبر کې بلاک آپشن ست بلاک کې کوي لیکن دا دی چې اگر ته یو ګنټه جو گھنٹہ اگر سوشل ایکٹیویٹیز تا ورکی پوزیٹیو ایکٹیویٹیز تا یو اویرنس میسج ورکی یا خپل یو وال کی درنگا یو اویرنس چی تا کڑی کوٹیشن آن دیز دی لیکن تا آگا کوٹیشن بانی عمل کڑی آگا کوٹیشن ورکا آگے بارے کیو بحث ہوکا یا درنگا یو شای چی تا تو خبر ہے نور نہ دی خبر آگا اویرنس میسج ورکا پر فیس بک باندی یو معاشرے اصلاح پارا یو خبر ہوکا
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020221212 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس